په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري نوري هرکلی کوم.
نن په دغه غم مګر غلی خدای په دې هیواد کې ورځ راولي چې څو کیسه افغان هیڅ افغان خور دې غمو شهیدانونه وسیږي. سهار له کوره وته روغ جوړو دوار سره په خندا په اکمالي وکړله. د وخت بیرته زموږ راغله چې ورور مشر ورور مشر شهید شوی دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید ورو چې د خپل ورور د جنازې د مراسمو په ترڅ کې نن په افغانستان کې سولې هیله وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د دغې وژنې په اړه مو د انتخاباتو د مدافع ټولنې له یو مشر سره خبرې کړې دي. ځینو نور موضوعاتو باندې هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازه نن مازدیګر د کابل چلستون کې خاورو ته وسپارل شوه. په کراچۍ کې د یخ زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لاستنه وژلي او فرانسه کې بیا درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازان مازدیګر د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. هغه او موټر چلوونکی نن سهار دند ته پر لار د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شول. د یوسف رشید ورور عبدالباقی رشید د جنازې په مراسمو کې ویل چې هغه کومه شخصي دښمنی نه درلوده.
نن په دغه غم مګر غلی خدای په دې هیواد کې ورځ راولي چې څو کیسه افغان هیڅ افغان خور دغه غمو شهیدانونه وسیږي. سهار له کوره وته روغ جوړو دوار سره په خندا په اکمالي وکړله. یو وخت بیرته زموږ راغله چې ورور مشر ورور مشر شهید شوی.
د ارګ په یو خبر پانه کې د بریډ غندل شوی او ولسمشر اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې عاملین پیدا او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت او بیلابیلو نورو چارواکو د بریډ غندنه کړې او ښاغلی رشید د دیموکراسۍ او بشري حقوقو پیاوړی ملاتړی یاد کړی. د طالبانو ویلي چې دوی په دې بریډ کې لاس نه لري. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکی کسان ټپیان کړل. د امنی قومندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار لس بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوا نه عمومي لاره باندې منځ ته شو. یو شخصي تراچه موټر باندې درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دبکې زخمي شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ټپیان شوي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي د بهرنی سیاست د خواله لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګری پورې د بهرنی سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنی سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنی سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسیږي.
ګران هیواد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوی دي. سږ کال اوړی د دغه وزارت او د اداري اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوی چې لمخې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دستګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا لمخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نوري. په کراچۍ کې د یخ د زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لاستنه وژلي او ډېر ستنه ټپیان کړي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار د همدې سیمې د ښاروالۍ یو مسؤل لایق احمد ویلي پیښه تیره شپه د کارخونې د بایلر یا اوبو جوشولو وسیلې د 14 له کبله شوې. د ده په خبره له 14 سره سم د کارځای ودانۍ نړېدلې او یو شمېر کارکوونکي تر خاورو او تیګو لاندې شوي دي. د کراچۍ ښار د مرکزي زولې د پولیسو مشر شهلا قریشي هم رسنوي ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو لمخې دا د بایلر چاودنه و. خو په خبره یې د پلټنو وروسته به هر څه په ډاګه شي. چاودنه زورور خودل شوی او د راپورونو کې راغلي چې شاوخوا ودانیو ته هم زیان اړولی دی. د بشری حقوقو فعالان د کریمی بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمی بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلی. په دې بیان کې چې د یادې ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمی بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یوه فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړم ورځ د دسمبر په 22مه په تورنټو کې وموندل شو. او د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پیښې کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغو پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړې او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او څرنوالانو ویلي په خوای هم خپل میرمن سره د ماشوم د سرپرستی پر سر جنجال کړی دی.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پر اتلونکو څلری وشتو ساتونو کې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي درې. هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه اوه ټیټه صفر. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه صفر. مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه اته ټیټه دوه. او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه څلور اټکل شوې ده.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. ورور یې په افغانستان کې د سولې هیله وکړه.
خدای پاک دې په هیواد کې ورځ راولي چې هیڅ افغان خور د غمو شاهدان ونه اوسېږي.
یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د دې بنسټ چارواکي وایي ظاهرا مخکې نوموړي ته کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړې. کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای. ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیرې بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال وو.
ډیر فعال سړی وو. وطن زحمت یې ست ډیر زیار یې ست.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره لا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف کورنۍ نږدې 800 میلیون ډالر په بهر کې په ملکیتونو پانګونه کړې ده. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د نن ورځې پښتو خبری مجله. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال حمله کې وژل شو. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومنهي اړوند د تنکوټ په ساحه کې شاوخوا سهار اتنیمی بجې ناپیژند وسلوالو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یو موټر چلوونکی هم ټپي شو. د یوسف رشید جنازه هم نن د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. زموږ همکار له کابل هم د شبر سره دی. نور جزئیات به ترې واورو چې د جنازې په مراسمو کې څوک راټول شوی او څه وویل شول. مهرباني.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. د جنازې مراسم 2:30 دقیقې د چلستون په سیمه کې لکه څنګه چې تاسو ویل تڼیکوټ سیمه کې دلته د یوسف رشید جنازې شوه. د سلګونو کسانو په برخه سره د دې جنازې مراسم وشول. د حکومت یو شمېر چارواکو هم په دې جنازه کې برخه اخیستې وه. تر ډېره په جنازه کې خبرې په دې راټولې وې چې د یوسف رشید په شخصیت باندې تر ډېره رڼا چول کې دا د یو بی پری او افغان ولس او په خاور باندې مین شخصیت بلل کې دا بل موضوع چې ال تلک تلګه روخانه شوغه دا و چې د موټر چلون کې چې د ترز وی وغه هم د جوړو ټپونو لامل په روختون کې ساور کړی دا وغه هم په دې برید کې وژل شوی دی. یوسف رشید 15 ولادونه لرل د دې کورنۍ د معلوماتو لمخې دوا زامن او 15 لونی تر نه پاتې شوی دی. لکه لږه سلور کاله د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د رئیس په توګه د فعالیتونه کول، مدني فعالیتونه یې کول، او نن هم دوی چې لکوره کومې غونډې تکلل د سولې په اړه باندې ګډ ائتلاف پرامنځته کېدو د مدني ټولنو او د څار ائتلاف دی غونډې تر روانو چې په لار کې دا حمله وشو. د کورنۍ د معلوماتو په اساس باندې په دې د جنازې په مراسمو کې د پښکېلو غاړو باندې غږ وشو چې وربند وکي او بل اخره یوې تایمي سولې ته ورسیږي. بلې نو څه
بلی له تاسو نه مننه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په چلسودن کې خاورې ته وسپارل شو. ورور عبدالباقی رشید د جنازې په مراسمو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې هیله وکړه.
نن په دغه په مګر غلې خدای په دې چې ورځ چې ورځ راولې شي سو کیس افغان هیڅ افغان خور دې غمو شهیدانونه وسیږي. شهر لوکوره وته روغ جوړو دوار سره په خندق یک مانی وکړه. یو وخت به ته زنګونه راغله شي کومه مشر ور مشه څو ده.
د غرازی افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو د طالبانو وایي ذبیحالله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژنه کې دا ډله لاس نه لري. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د بنسټ د پروګرامونو مشر وایي چې پرونی هم له ښاغلي رشید سره خبرې کړې وې کتلې وو او په دې اړه چې د تبکم غواښ شوی وي دا موضوع ښاغلي رشید نو راپورته کړې. په دې اړه نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې ناپیژندو وسلوالو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي سوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
نه هیڅ کوم ګواښ نه دی شوی ځکه چې پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته و سره خبرې وکړ. کوم خبرې چې تعدید وي یا کوم ګواښ وي ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ائتلاف د موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین تاریخ قارین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرن لاندې دي. مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت د مونږه تخباراتي څنګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بد پیښو مونږه ترچیرین ورستا اغا جوزیات پایلا در خلق سره و در رسانی و سره شریک کو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړپوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې عالی شورا د افغانستان ولسی جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتی بنسټونو ته د تورریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمي سپارښتنه کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیت قومندانې وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی مین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تیر ورځ هم په یو ورته پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د یادو ونی ور بولو چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره د هغه ډریور یا موټر چلوونکي چې نن په دې پیښه کې ټپي شوی او د خپلو ټپونو له امله مخکې ساور کړه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیه وکړه افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای. ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیر بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال نوموړی وای چې حکومت باید یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي ځکه چې دی پی هی ټول فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د خغلی استانګزی سره زما همکار صفی الله استانګزی مرکه کوي. نوموړی په پایل کې د یوسف رشید د وژلو په اړه وایي
ډېر دی خوشنۍ ځای دا وختم ډېر په خپایو ځکه یو له هغه ډېر فعال شخصیتونو وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ ورځ په ورځ دغه وزن اهدافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سی. نو
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ. څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا د سیدم ګډیر نزدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې. زه تقریبا نو به شي شک سوایم باور کوي تاسو چې ما ورېدلای دا خبره به شي شک سوایم ځکه به زنه پیغام دا غریفي وژنې خدای تقریبا ډیر وخت کیږي چې چریان لري دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څنګه سم ویلای شم دا به څوک دا کار کړی ولی تقریبا دا تقریبا ډیر زیات وخت چې چریان لري. نو زه څه وایم زه خبرونه مې څه واورېدل دوستانو پوښتنه وکړل واقعا چا دې د مسؤلیت نه اخیستی ولی زم باید دولت جواب ورکړي باید دولت جواب کوي اوسي د مقابل کې زنه پیغام وقتا موږ به شي شکري.
ښاغلی ستانګزای یوسف رشید تاسو له نګدی پیژند ملګری مهمو تاسو یادونه وکړل څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېر لانجې پکې روان دي.
ډېر هڅې وکړلې تقریبا کلونه کې دلته دوی سالول په دغه برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې مددي او مرکه و او د چدای بیا د اسلام پاک له دایره کې د چې دوی خصوصا د غزنی ولایت په دایره کې د مسائل هغه کې چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا دولت په دې ترتیب چې اقدام نه کړی د اسلام پاک له باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یو ځنای اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت ایست ډیر زیار ایست. معمولا تاسو شاید د دې استه او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلوده ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه خپل نظر سره شریکو. دغه راز نن مو مخکې له تاسو هم وغوښتل چې په دې اړه غواړی خپل نظر سره شریک کړئ. د ازادي رادیو په غښتونکو ماشين کې مو په دې اړه ډیر پیغامونه پرې خېدې څو تنو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه وورو.
تاسو لا پیغامونو
وکانه مو د یوسف رشید د افغانستان د انتخابات اجرایي مشر په وجل باندې ډیر خوشاله یو د افغانستان پر لوی زیاد او دا یو وجن یواز نه دا نه اول دا نه شای چې ورته جمعي څه کې د کابل شاه په ګړی هرش په سار کې ری بس په دغه بریدون باندې راپېدې نو د وجن یو لوی زیاد موږ خپل لوی زیاد بولې.
اوریدونکو سلامونه علیکم او شاغری چې په شهادت ته دلیږي خوشاله یم. اما د دې لنل استخباراتي بولم ځکه دا مکسنس نو نن چې دا استخباراتي باندې لري نو دې د دې ښکار سو
وحدت ساپاین د پروان ولایت د کویساتی ولسوالۍ نه یوسف رشید صاحب تمرینه ژور خواخوږي ترګندوم او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نو غواړي چې افغانستان یو حد ته ورسیږي غواړي چې بس په همدغسې ذلیله او په هغه ژوند کې وخت تیر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید په اړه مو مخکې د څو تنو اوریدونکو نظرونه واوریدل. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره مو د انتخاباتو په تړاو مسایلو ډېرې ملکې کړي او له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله. د هغه د وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. طالبانو هم په دې پېښې کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه راز مخکې مو واورېدل چې نوموړي سره په دغه برید کې چې ډرایور ټپي شوی و د سختو ټپونو له امله هم نن یې مخکې سا ورکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا لپاره له هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. د دې شورا مسؤلان وایي تاجکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په پایله کې د هیواد د افغانستان د سولې له روان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اذربایجان او ایران له چارواکو سره د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب په لیدنو کتنو کې پر سولې ملي امنیت او ګډو همکاریو بحثونه شوي او د هیوادونو هم د افغانستان د سولې ملاتړ کړی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د سولې دویم پړاو خبرو له پیلې دوړاندې افغانستان ته د بهرنیو چارواکو او د سیمه هیوادونو ته د افغان چارواکو په سفرونو کې د افغانستان سولې او ملي امنیت د ټولو خواوو ته بحثونو اساسي محور و. له تاجکستان څخه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له راستنې دوروسته د دې شورا مسؤلان وایي لا هم اړتیا ده چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایزه په ځانګړي ډول د ګاونډیانو ترمنځ اجماع نور هم پیاوړی شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاجکستان د سولې خبرو روان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړی او یو سولې ایز افغانستاني د ټولو سیمې په ګټه بلل دی.
موږ ضرورت لرو چې د افغان سولې لپاره سیمې ایز اجماع لا پیاوړی او تقوی شي. ټول سیمې ایز هیوادونه او سیمې ایز خصوصا زمونږ ګاونډیا د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي تر څو دا پروسه بریالۍ شي.
تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال خغلی عبدالله د دې هیواد ولسمشر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل او د افغانستان د سولې په هر اړخیزو موضوعاتو بحثونه وکړل. د ملي مصالحې عالي شورا د سیمال د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ورست تر بلې پر مخ زیاتیدونکو تاوتریخوالي ته اندېښنه ښیي. کابل ته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې اوربند پر ټینګښت ټینګار کړی او زیاتوي امریکا به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ پاتې شي. هاخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم اذربایجان او ایران ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان پر سولې ملي امنیت او ګډو همکاریو خبرې اترې کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدونو کې ایرانی چارواکو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او ترخوا یې اذربایجان د افغان ځواکونو د روزنې او په افغانستان کې د خپل سفارت د پرانیستو ژمنه کړې.
د افغانستان د محدود شمیر اردو او پولیسو منصوبینو ته خپل نظامي اکاډمیو کې زده کړه ورکوي. په تعلیمي برخه کې به محصلانو ته بورسونه رالیږي. په استخباراتي همکاری او د مشترکو نظامي محصولاتو پر تولید موافقه وشوه.
د افغانستان حکومتي مسؤلان داسې مهال د سولې او د افغانستان د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره د سیمه هیوادونو له همکاریو خبر ورکوي چې تمه ده د مرغومي په 15مه د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. هغه پړاو خبرې چې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی له قوله پر اصلي موضوعاتو یعنی هغه ټکو باندې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي راوڅرخي. اوربند او دراتونکو نظام څرنګواله هغه دوه مهم بحثونه دي چې مسؤلان د دې پړاو خبرو ننګونکو موضوعات یادوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو سیمه ایز او نړیواله موضوع دی. ازادي راډیو یو څېړنیز راپور موندلی چې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف کورنۍ یو نږدې خپلوانو یې د هغې د اوږدې مودې واکمنۍ د څه باندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم $800 میلیون په ملکیتونو پانګونه کړې، عصري کورونه او اپارتمانونه یې اخیستي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې اسدالله لودین وړاندې کوي. په سټډیو کې راسره لودین صاحب، مهرباني.
او مننه. د ازادي راډیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې $115 میلیون یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده، دا ټوله په بخښنې سره د ازادي راډیو د راپور لمخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړي، بلکې دا یو لمړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډیرو یې له کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ میرمن مایرا کورمانګول لیا ترمنز د ملکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یو لوکس اپارټمان چې کړکۍ د دې ښار د مرکزی پارک پر لوري دی، هم د دوی د دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهم لور دینارا میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاسترابورا کې د وی مانی مالک دی چې تل پر جنجال وو. د چاپریال ساتنې سیمایزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د وسړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه مانی ده چې ویل کیږي په خپل نظربایف هم ډیر ځلې ورغلی وو او په کې اوسېدلی دی. زوی نورالی بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتندای چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نخښه کړی دی. پر هغو تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوی خای له غیر قانوني سرچینو برابر شوی وي. د اریغا چې د خاغلی نظربایف لور ده، همدا شند لندن په یو مشهور کوڅه بیکر سټریټ کې هم پر خاري بڼه د کورونو د بلاک دی وی برخي خاوند ده چې ویل کیږي د وی نامعلومي غیر فعال کمپنۍ لارې اخیستل شوی دی. همدا سي د اریغا یو لیوار په لندن کې د واسري ملکیت او په چک جمهوریت کې د هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دینارا دوا کورونه لري. همداسې په یو شمیر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازینی واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کوه مخه یې نیوله.
ازادي خبری مجله اوري.
او د همدې خبرونه ورسته مطلب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا په دوهمه څپه کې د وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د مثبت پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد روغتیايي حالت ګواښونکي وضعیت تدرومي. د دې وزارت د ویان مرستیالۍ معصومه جعفری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
که څه هم د لومړۍ څپې په پرتله چمتووالی او د دې ویروس په اړه عامه پوهاوی زیات دی، خو اوس چې ژمی دی او خلک ډېر کله په تړلې فضا کې راټولېږي، د فصلي ریزشونو او ناروغیو د انفلوئنزا ویروس شتون او د هوا ککړتیا کولای سي د دغه وضعیت په خرابېدو کې رول ولوبوي.
میرمن جعفری وای لا هم د کوویډ 19 ناروغي د دویم څپې په دوام کې داخته کسانو پیخ مخ په زیاتی دودي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې د خارونو هوا تر بل هر وخت زیاته ککړیږي او علت هم د لوړو ودانیو، حمامونو، خراب ماشین لرونکو موټرو او د ډیرو کورونو له لوري د ناپاکو سنتوکو سوځول او مرکز ګرمیو لپاره د تصفیه ماشینونو نه لګول دي چې ډیر خلکو ته تنفسي ستونزې په ځانګړي ډول زکام او د ستوني درد په څیر ناروغۍ پیښوي. ډاکټران خلکو ته په دې موسم کې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د ګواښ خبرداری ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیایي وړاندې شوې لارښوونې دې عملي کړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی رئیس او د رواني متخصصینو ټولنې اوسنی مشر حکیم الله صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاګ راتګ محدود کړي او همدارنګ د ټولنیزو مجالسو کې ختمونه او خصوصا کانفرنسونو کې ګډون محدود کړي، د فاصله مراعاتول خصوصا د دوو کسانو ترمنځ د ډیر ضروری خبره ده. اقران باید کسان د دوو مترو په اندازه باندې فاصله مراعات کړي. د ماسک استعمال ډیر ضروری خبره ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې له 2015 کسانو سیمپلونه اخیستل شوي چې له ډلې 201 تنه په دې ناروغۍ اخته دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 15,362 تنو ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د کورونا وبا له کبله 20 کسان مړه شوي او 1,46 بیرته رغېدلي دي.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي، خو له ازادي راډیو سره اوسه زموږ ورستۍ خبری مجله پاتې ده. زما همکار آرش همایون همدشه په استودیو ته داخل شو. همایون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین.